یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوم لړ خپور کړی چې د دې ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکا د میلیارډونو ډالرو پانګونې له خطر سره مخامخ کوي. دا به هم واوري چې د کونل د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري. خورم له خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. فرې با ظاهر د خبرونه اوروي.
پسکه د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو لست خپور کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي، او یو تازه تحلیلي راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2023 کال لپاره په افغانستان کې د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د 1.3 میلیارد ډالرو پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار دا لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې پکې یادې شوی چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوم لړ کې ځای سوی دی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مور د نړیوالو مرستی او دغه د مرستو د اغیزمنتوب لپاره یو جامع پلان درو. دغه پلان مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغیزمن ډول باندې ولګول شي.
په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغانستان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی ښاغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې افغان لوري د سولې د ټینګښت په هدف د سیمه ییز او نړیوال اجماع په پیاوړتیا کې د روسیې ونډه مهمه بللې. په خپل شغلی اتمر تیرونی په یو څلورتنی سفر روسیې ته تللی وو. وروسته مسکو اعلان وکړ چې د افغانستان لوړ پوړي چارواکي او سیاستوال د سولې د خبرو په اړه یوې غونډې ته بللی دي. تر اوسه افغان چارواکو د غونډې کې د ګډون تایید نه دی کړی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاین قلوردو په ویلمې کې چینن خبره سوي راغلي چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایي هدفي وژنو د دوو هوایي هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دا بریدونه په هغه سیمه کې سوي چې طالبان پکښې راټول سوي وو چې په نتیجه کې 15 نور طالبان ټپیان سوي او یو اندازه وسلې او جنگی امکانات له منځه تللې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5.544 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته په استول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېره 6.4 میلیونه افغانۍ له مصروفیتونو، 1.346 میلیارد افغانۍ له مالیاتي عوایدو، 1.1 میلیون افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو او 2.2 میلیون افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د روان مالي کال له پیله د کب میاشتې تر 15 نیټې پورې عواید 9.45 میلیون افغانۍ سوي دي. زموږ خلاصه د راډیو ری یو تازه تحلیلی راپور وایي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. دغه راپور په واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسی لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپور شوی او پکې راغلی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړي دي. له دې وړاندې هم د چین هغه اقدامات غندل شوي چې له څه باندې 1 میلیون اویغوریانو او نورو لږکیو سره چې اکثره یې مسلمانان دي په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د کمپونو دننه کوي. د چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکینۍ ادارې هم 13 جنوري میاشت کې ویلي وو چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل د جو بایډن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي. پینتاګون به د 2 نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگتن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي. پینتاګون پرون د مارچ په 9 وویل چې د دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه د کانګرس د پولیسو هغه غوښتنه ومنله چې ویلي وو د می تر 30 پورې دی د ملي ګارد د شمیر سرتیري واشنگتن کې پاتې سي. دا د ملي ګارد د هغو 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کپیټل یا د کپیټل د کانګرس دا د ملي ګارد د هغه 5200 سرتیرو نیمایي برخه ده چې د کانګرس ودانۍ د ساتنې لپاره ګمارل شوی دی. پینتاګون ویلي راتلونکو اونیو کې د کانګرس له پولیسو سره په همغږي کې شرایطو ته پکتو په دې خبرې کوي چې څنګه دغه سیمه کې د ملي ګارد حضور کم کړي. وروسته له دې چې د 13 جنوري میاشتې په شپږمه د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو پر کانګرس یرغل وکړ، د ملي ګارد سرتیري د کانګرس ساتنې ته وګمارل شول. د خبرونو پای.
اولان دی پرخ پرونه کې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې د امریکا میلیارډونو ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. خو د افغانستان حکومت وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هیواد راتلونکي خوندي کړی دی.
د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
په بامیان کې شپله بودا سره د پیړۍ ستر جنگي جنایت تر سر لیک لاندې د یو پروګرام له حاله خبرو چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي. دغه مجسمو د نړیدو د 40 کلن کال په مناسبت دغه پروګرام پیل شوی دی. د کونړ د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصلان وایي کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نه لري.
موږ د څلور کال زده کړې وکړې، دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل، په یو نیم ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ، خپل درسونه به یې مخته وړل، خو هغه چې غریب و بې وسه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي، یوازې چپټرې وې دلته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په امریکا کې د یو څېړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د ایغوریانو دوامداره نسل وژنې ته دوام ورکوي. د خبرونې په 2 نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د ملګرو ملتونو د نشئی جرمونو سره د مبارزې د ادارې چې په افغانستان کې د معتادانو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې کتنه کړې.
6-7 years if you do the survey now, the numbers have تیر شپږ او 8 کلونو ته په پام سره کا اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروي کیدلی، نو سرګند خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا څارونکې ادارې سیګار په افغانستان کې د هغو برخو نوملړ خپور کړی چې لوړ ګواښ سره مخ دی او له هیواد سره د بیرغونې په برخه کې د امریکا د 143 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخ کوي. سیګار په دغه نوي راپور کې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې یادې کړي چې د هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. په دې راپور کې له سولې وروسته د افغانستان برخلیک، د وسلوالو ادغام، بهرنۍ مرستې او یو شمېر نور د لوړ ګواښ په نوملړ کې ځای شوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګ د هیواد د راتلونکي خوندي کړی دی. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې واورو.
نامنی زیاتېدل د سولې وروسته د جوړجاړي لپاره نامعلومه ملاتړ د وسلوالو ادغام پراخ اداري فساد دی. د دې ټولنیزې ودې کموالی، د نشه یي توکو قاچاق، د ښځو حقونو ته ورپېښ ګواښ او ناسمه څارنه هغه ته برخې دي چې سیګار په خپل تازه راپور کې له خطر سره مخ ولیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې په دې راپور کې چې نن د مارچ په 10مه خپور شو، ناامني د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ یاد طالبانو د جګړې تکتیک بدل کړی، تاوتریخوالی زیات شوی او تر څنګ یې د داعش او القاعده اندېښنه هم پر خپل ځای پاتې ده. د سیګار په راپور کې د نشه یي توکو قاچاق د وسلوالو د تمویل او د هغوی د ملاتړ تر ټولو ستر مرجع یاده شوی چې آن په 2000 کال کې د کورونا وبا پر مهال هم و. دې راپور کې د افغانستان د سولې بهیر ته هم اشاره شوې او لیکي له یوې تلپاتې هوکړې او پولیس اوربند پرته به تاوتریخوالی دغه شان روان وي او د دې امکان هم شته چې یو شمېر وسلوال د یوې بلې ډلې په نوم سر راپورته کړي. راپور کې دا هم راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې طالبان له 55 تر 50,000 وسلوال لري چې باید د سولې وروسته یې لویه برخه د امنیتي او دفاعي ځواکونو پریکو کې دننه شي او نور باید عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې د کمزوري اقتصادي او ټولنیزې ودې او سیاسي حالت بې باورۍ له کبله شاید دا کار د خطر سره مخ شي. د سولې خبرو او یا هم د هوکړې د ماتېدل بیا افغان ښځو لپاره تر ټولو لوی ګواښ بلل شوی چې دوی به له سخت ناورین او تاوتریخوالي سره مخ کړي. د سیګار په راپور کې افغانستان بهرنیو مرستو پورې تړلی هېواد بلل شوی چې په کلنۍ ډول په ملکي او نظامي برخه کې 80% یا 11 میلیارد ډالر مرسته اخلي، خو د بهرنیو اسکارو د نشتو په اړه دا مرستې په دې شکل پاتې نشي. په دې راپور کې د افغانستان راتلونکي د بیجه هم له دوه ډوله خطر سره مخ بلل شوی چې آیا د سولې هوکړې وروسته د ساتنې لپاره به شرایط برابر شي او تر څنګ به یې دا مرستې د حکومت ګړنګېدو مخه ونیسي او که نه. سیګار په خپل راپور کې د افغان حکومت لخوا اداري فساد سره مبارزه هم په کاغذ تر مخه محدوده بللې او زیاتوي سیستماتیک فساد د دې سبب شوی چې متحده ایالات د بیا رغونې لپاره پروګرامونه په ښه ډول پیل ولې په بد ډول پای ته ورسېږي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې وایي دوی توانېدلی چې خپل بنسټونه پیاوړي او د هر ډول ګواښه لرې وساتي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینا
د افغانستان حکومت په هر برخه کې اوږدمهاله پلانونه لري تر څو هغه څه چې زیانمن دي هغه لا قوي مور د نړیوالو مرستې او د هغو د مرستو د اغېزمنتوب لپاره یو جامع پلان لرو. د دغه پلان له مخې هر کومک او هر مرسته هغه غواړو چې په اغېزمن ډول باندې ولګول شي.
یو شمېر شنونکي بیا وایي د سولې بهیر په بریا سره به دا ګواښونه ټیټ کچې ته راښکته شي. عبدالباري عارف په همدې آند دی. د ازادي راډیو ته وویل
که د نړیوالو اجماع واقعا او یقینا رامنځته شوي امکانات دې شته چې افغانستان فاصله ډېره وخته د دایمي سولې څخه برخمن شي.
حکومت او تر پای د افغانستان نړیوالو مرشدانو پر همدې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید ټولې هغه لاسته راوړنې خوندي وساتل شي چې په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي دي.
بله مننه کور ودان. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وایي نړیوالې حقوقي ادارې باید د بودا د ننول شوو مجسمو د عاملانو مسله تعقیب کړي او د سیمه ییزې ادارې ته هم سپارښتنه کړې چې په دې اړه یوه دوسیه جوړه کړي. هغه دا خبره پرون په بامیان کې شپه له بودا سره د نهم پروګرام د پیلېدو په مهال وکړه. د پیړۍ ستر فرهنګي جنایت تر سرلیک لاندې دغه پروګرام د دغو مجسمو د نړېدو د 40 کلن کال په مناسبت پیل شوی چې نن هم روان دی. طالبانو 40 کاله وړاندې د کپ شتمه په بامیان ولایت کې د بودا دوه سترې مجسمې چې یوې 55 او بلې 45 متره لوړوالی درلود ونړولې. نړیوالو د دغو لرغونو آثارو نړول یو ستر جنایت وباله او د طالبانو دغه عمل په پراخه توګه وغانده. په بامیان کې دغه پروګرام په اړه نور حال بل خپل بل خبریال څخه واورو چې همدا شی برسره د ټلیفون په لیکه دی.
بلې د بودا سره شپه پروګرام چې پرون په بامیانو ولایت کې پیل شوی و نن به هم د یو لړ فرهنګي پروګرامونو په دوام سره روان وي. نن ډېره برخه دغه پروګرام هنري پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې د تیاتر نندارې او موسیقي پکې شامل ده. بیګاش په بیا یو شمېر فرهنګي بامیانی فرهنګیان د واټونو ته راووتل او د دیو او څراغونو په بلولو سره اعتراض وکړ او د بودا مجسمو د رنګونکو محاکمه یې وغوښتله. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم په بامیانو ولایت کې یو لړ پروګرامونه شوي وو، بحثونه شوي وو، او دغه شان د افغانستان د کار فرهنګ وزارت سرپرست وزیر طاهر زهیر دغه غونډو ته ویلي وو چې دغه عمل عاملین باید اتلي تعقیب شي. د بودا مجسمې د طالبان د واکمنۍ پر مهال تقریبا شل کاله مخکې چې وایي 1550 او بلې 1530 لکه وروالي لرو دا ونړي دي چې د نړیوال غبرګون سره مخ شي. اوس له هغه وخت نه راځي چې په تیر څو کلونو کې دغه ورځ یعنی د کب یو اجتماع په بامیان ولایت کې په بیلابیلو اعتراضي پروګرامونو سره نمانځل کیږي. بله
بله، له تاسو مننه قدرمنو اوریدونکو. و موریدل چې په بامیان کې د بودا د ننول شو مجسمو د شلم کال په مناسبت یو پروګرام پیل شوی دی. پروګرام نوم هم دی د پیریستر فرهنګي جنایت. د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې بیا هم په همدې موضوع خبرې کول د تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر ورکړي. شل کاله مخکې د بودا لرغونی مجسمې چې د افغانستان یو مهم لرغونی اثر بلل کېده ونړول شوې. څه فکر کوي د افغانستان کې دغه حادثه یا دغه پیښې ته په کومه سترګه ګوري؟ او شل کاله وروسته چې په دغه مجسمو باندې تیر شوي دي، که څه هم د بیا رغونې لپاره هڅه شوي خو تر اوسه پورې د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. په دې پروګرام کې کولی شئ چې راسره برخه واخلئ او خپل نظر ورکړئ. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د مالی وزارت وای د روان مالی کال د کمیاشتې په لومړیو دو اونیو کې 5,544,000,000 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د دغه وزارت له لوري رسنیو ته پاستول سوي پیغام کې راغلي چې له دې شمېر 4,14,000,000 افغانۍ له مصرفیتونو 1,346,000,000 له مالیاتي عوایدو، 8,01,000,000 افغانۍ له غیر مالیاتي عوایدو، او 2,202,000,000 افغانۍ له ګمرکونو څخه ترلاسه سوي دي. د مالی وزارت چارواکي وایي چې د روان مالی کال له پیل څخه د کمیاشتې تر 15 نیټې پورې 9,445,000,000 افغانۍ راټولې سوي دي. سږکال په میدان وردګو ولایت کې له 1.5 ټنه زیات شات تولید سوي دي. د دغه وزارت د کرنې او مالدارۍ رئیس ولید احمد تسل وایي چې په دغه ولایت کې د شاتو مچیو 1,16 کوچني او لوی فارمونه موجود دي. د ښاغلي تسل په خبره دوی د شاتو مچۍ روزنې د صنعت او د پراختیا او د مالداري سکتور د پیاوړتیا په پار د شاتو مچۍ روزونکو سره په ګډه هڅه کوي تر څو په دې ولایت کې د شاتو مچۍ روزنې صنعت نور هم وده او پراختیا ورکړي. د نوموړي په خبره په میدان وردګو ولایت کې د 1 کیلو شاتو بیه له 300 تر 500 افغانیو پورې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مچیو ساتنې او شاتو تولید کچه لوړه سوې ده چې په زیات اندازه بهر په ځانګړې توګه ایران او پاکستان او عربي هیوادونو ته صادریږي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې 1 امریکایي ډالر و 1 افغانۍ 1 پوله، 1 یورو 2.90 افغانۍ 40 پوله، 1 استرلینګ پاوند 1.05 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 0.05 افغانۍ 10 پوله، 1 ایراني توماندري افغانۍ 0 پوله، 1 هندي روپۍ 1,20 افغانۍ، او 1 پاکستاني روپۍ 4,90 افغانۍ.
اوس هم یو نړیوال موضوع. په امریکا کې د یو څیړنیز بنسټ موندنې ښیي چې د چین حکومت د اویغوریانو دوامداره نسل وژنه کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقص کړی دي. تر دې وړاندې خپل امریکایي چارواکو هم له اویغور لږکیو سره د چینایي چارواکو چلند غندلی دی. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله الدین راپور ته.
چین کې له ایغوریانو سره د چارواکو د چلند په تړاو د ستراتیژۍ او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ تازه راپور د دوی خپلواک تحلیل یاد شوی دی. د دغه انسټیټیوټ مرکز په واشنگټن کې دی، او پرونی په خپل راپور کې ویل چې چین د ایغور توکمو او نورو لګکیو چې اکثره مسلمانان دي دوامداره نسل وژنه کوي. په راپور کې د چین د حکومت هغو کړنو ته اشاره شوې چې له څه باندې 1 میلیون ایغوریانو او نورو لګکیو سره یې په لویدیځ ایالت شینجیانګ کې د اجباري کارونو د کمپونو دننه کوي. چین بیا وایي په دغو کمپونو کې د بیا ښوونې او د ترهګرۍ ضد روزنیز پروګرامونه مخته وړي. په خپاره شوي تحلیلي راپور کې ویل شوي چین د نسل وژنې د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو له کنوانسیونه سرغړونه کړې ده. دغه کنوانسیون له 2مې نړیوالې جګړې وروسته تصویب شو چې د چین په ګډون ګڼو هیوادونو لاسلیکونه پرې کړي دي. په دغه کنوانسیون کې د نسل وژنې تعریف د یوې ملي، قومي، توکمیزې او یادني ډلې د بشپړې یا یوې برخې د له منځه وړلو نیت بلل شوی دی. د راپور پر بنسټ چین کې د نسل وژنې اقدامات ترسره شوي چې حقوق یې د تخریب قصد، وژنه، ډله ییز نیول کېدل، د زیږون محدودول او مخنیوی، د ماشومانو اجباري انتقالول او د ایغور ټولنې د هویت له منځه وړل شامل دي. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا مخکنۍ ادارې هم 13 جنوري میاشته کې ویلي و چې چین په شینجیانګ کې نسل وژنه او د بشر ضد جرمونه ترسره کوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویلي د جو بایدن نوې ادارې داسې کوم پرمختګ نه دی لیدلی چې د چین په وړاندې د امریکا ارزونه بدله کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
معنی جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د کونل د سید جمال الدین افغانی په هنتون د کمپیوټر ساينس په هنځي مثلا وای کمپیوټرونه لري خو ترې استفاده نشي کولای ځکه برېښنا نشته. د دې په هنتون چارواکي هم داستون زمینی او وای ان استادان هم نشي کولای چې محصلانو ته سم درس ورکړي ځکه تدریس ډیر په کمپیوټر پورې تړلی دی. چارواکو دغه راز ویلي چې سیمه ایزې ادارې ورسره ژمنه کړې چې د دې په هنتون د برېښنا د نشټوالي غم به ډیر ژر وخوري. نورې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې راپور کوي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي محصلین وای کمپیوټرونه لري خو د روخانه کولو او پرې د کار کولو لپاره برېښنا نه لري چې د درسونو د یادولو او عملی کارونو په وړاندې ورته ستونزې جوړې کړې دي. سجاد احمد د کمپیوټر ساينس پوهنځي د دوهم کال محصل دی. ډیسکټاپ کمپیوټر ته ګوتې په غاخ حق حیران ناست دی. وایي دوه کاله یې مخ په پوره کېدو دی خو د برېښنا د نشتون په وجه نه کمپیوټر روښانه کولی شي او نه هم د شپې لخوا خپل کتابونه مطالعه کولی شي.
برق یوه لویه ستونزه ده زموږ د تدریسي بهیر په وړاندې ځکه زموږ زیاتره درسونه چې دی پریکټیکل وي او که چېرته برق نه وي نو زموږ ټول درسي بهیر چې دی ټکنی کوي. د برق له امله موږ زیاتره د درس څخه فاتې یو. برق ته موږ ډېره زیات اړتیا لرو. له حکومت څخه هم غوښتنه داره چې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته خاصه پاملرنه وکړي.
عطاءالرحمن صاپی بیا 2 کاله وړاندې له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ شوی. وایي په ټولګي کې ورته استادانو نظري درسونه ورکولو کې خورا خواري کوله خو د برېښنا د نشتون له امله یې عملي کارونه په سمه توګه نه دي ترسره کړي.
زموږ د 4 کال زده کړې وکړې دلته برق نه و. هغوی چې لپټاپ کمپیوټرونه به یې لرل په 1.5 ځای کې به یې لپټاپ چارج کړ خپل درسونه به یې مخته وړل خو هغه چې غریب و بې وسه و د لپټاپ وسې نه و هغوی په ځای باندې پاتې شوي دي. یوازې چپټرې وې دلته.
د دوی په خبره چې اوسني وخت کې د نړۍ او علومو په اړه معلومات انټرنیټي شوي او له برېښنا پرته دغو معلوماتو ته لاسرسی مشکل دی. د کمپیوټر ساینس پوهنځي مسؤلین هم د محصلینو په څیر د ورته ستونزو سره مخ دي. د یاد پوهنځي سرپرست رئیس محمد هارون قرغیوال:
زمونږ استادان چې تدریس کوي نو هغوی خپل لپټاپ نه استفاده کوي. زمونږ ټول استادان پریزنټیشن برابروي او موږ پروجیکټورونه لرو نو چې برق نه وي نو کمپیوټر هم نه چالانېږي پروجیکټور هم نه چالانېږي او دا ډیره مشکله ده چې موږ محصلینو ته چې په صنفونو کې شمیر هم زیات دی هغوی ته مونږ دغه درس وړاندې کو یا هغوی پې پوه کړو.
د ښاغلي قرغیوال په وینا چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه یې په 15 دورو کې 1500 تنه فارغ کړي دي. اوس مهال هم په کې شاوخوا 400 محصلین په زده کړو بوخت دي. د سید جمال الدین افغاني پوهنتون رئیس پوهنوال محمد ګلاب عمری وایي د ټول پوهنتون درسي او اداري چارې د برېښنا د نه موجودیت په وجه د خند او زند سره مخ دي. د هغه په خبره چې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته یې د وزارت په همکارۍ په څلیرشتو ساعتونو کې 4 ساعته برېښنا برابره کړې.
د ورځې د دوی کمپیوټري فعالیتونه د 2 ساعته 3 ساعتو دپاره دوام لري او د شپې د خوانه د 1 ساعت 2 ساعتو دپاره دوی د جنریټر د برېښنا نه استفاده کوي. 4 ساعته دپاره د برېښنا نه دوی د لاسرسی نه لري او د کمپیوټر ساینس پوهنځي پرته د برېښنا د موجودیت نه د هیڅ په معنا باندې دی. نو زما د دولت نه د کونړ د مشرانو نه تجارانو نه د ټولو نه دا خواهش دی چې زمونږ دغه لویه ستونزه حل کړي.
د کونړ د ولایت مسؤلین بیا وایي چې دوی هڅې پیل کړي څو اسدآباد او پوهنتون ته برېښنا ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله په نږدې وخت کې د مناګي هغه ټیسټ ترسره کیږي او عملا به ګټه اخیستنې سپارل کیږي. نو د هغې نه موږ کولی شو چې نه یوازې د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون ته برق ورکړو.
د سید جمال الدین افغاني پوهنتون په 1983 لمریز کال کې ایجاد شوی. 15 پوهنځي لري چې اوس مهال په کې 3500 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې تکواله
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړۍ کې
افغانستان کې د ډیموکراسۍ وی پیړۍ ته کتنه ځانګړي پروګرامونه د نوي کال 14 کال له پیلې دو سره سم له ازادي رادیو اوریدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
د حجی سیراسان کونړ له ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه عزتمند ولایت په لنډي کچ کې یو دارالعلوم موجود دی. دا 4 کاله اوسو چې شاګردان یې په شنه اسمان لاندې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. کله چې باران شي کتابونه ته ټول لامدې شي او چې غرمۍ په اسرو غرمو باندې غریبانه ناست مطلب چې دا دادا چې دوی ته کامل جوړ او د دې شاګردانو مشکل حل وصل کړي. وسلام په احترام
مذابی رادیو ته ملا پیغام ده مست زابل کی بادام کولیا خولی کی ولی حکومت سے مداحلہ ده جلنو سر مالی کو مکو کی چاد مخفل جایداد و آغای یخولی ده بادام دی یخولی ده حکومت سے مداحلہ ده مزنور جایداد چینل رو جلنو سر مالی کو مکو کی زابل ولایت و مرخص کی بادام کولیا خولی ده سلام علیکم.
حضرت الله يم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن زما در سره په اړیکه کې مونږ په نږدې کې 200 حافظامه ښوونکي او د 200 لسوالۍ نه 300 لسوالۍ ته د 1999 کال د عمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړي. 1900 لسوالۍ ماشونه د عمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي ولایت مقام طرف اړیکه کوي ریاست مقام طرف اړیکه کوي راته وایي چې بریده پاس درته درکوي. بریدم پاس هیله کوم چې زر تر زره دوی زمونږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم دوی مونږ سره د رسمي تشکیل ژمنه کړې وه ریاست مقام ولایت مقام وزارت مقام او نور سنا جرګې الله دې ته بدې باندې وفادار دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ملګرو ملتونو له نشهیي جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د معتادانو زیاتوالي ته ډېر اندېښنه لري.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډېر شوی دی.
د 2015 کال د ترسره شوې سروې له مخې په دې هیواد کې په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادانو او له نشه یي توکو د اغېزمنو کسانو شمېر 2.5 میلیونه ښودل شوی. نور به د زهرو کاروان په اونیزه خپرونه کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو واورئ. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې د 2021 کال لپاره د لوړ ګواښ لرونکو برخو یو لست خپور کړ چې په افغانستان کې د بیارغونې په چارو کې د امریکا د 133 میلیارد ډالر پانګونه له خطر سره مخامخ کوي. سیګار د لست نن په یو تازه راپور کې خپور کړی دی چې د ناامنۍ، اداري فساد او د نشه یي توکو د قاچاق په ګډون 8 برخې پکې یادې شوي چې د دې هیواد لپاره تر ټولو لوی ګواښ پېښوي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ټولو بنسټونو د پیاوړي کېدو تر څنګه د دې هیواد راتلونکی خوندي کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرک په کابل کې د روسیې سفیر ته ویلي چې ژر به د مسکو د جوړیدونکو غونډې په اړه د افغان حکومت نظر له روسیې سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي شغلی اتمر د خبره پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د کتنې پر مهال کړی دی. افغان چارواکي په فاریاب ولایت کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی. د 209 شاهین کول اردو په ویلې مې کې چې نن خبره سوي راغلي چې دغه وسلوال تیر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دوو هوایی هدفي بریدونو په نتیجه کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مالی کال د کپ میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 5.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. یو تازه تحلیلی راپور وایي چې د چین حکومت او غوریانو دوامدار نسل وژنه کوي. د راپور په واشنگټن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیوز لاینز انسټیټیوټ لخوا پرون خپرسته وایي په چې راغلي چې چین د نسل وژنې د مخنیوي په تړاو د ملګرو ملتونو د کنوانسیون ټولې برخې نقض کړې دي. او پینتاګون به د دوو نورو میاشتو لپاره هم د ملي ګارد 2300 سرتیري په واشنگټن کې د کانګرس د ودانۍ د خوندیتوب لپاره وساتي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 130 کیلوګرامه چارسونی ول چی له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې